وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې نن پنځو نورو کسانو د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې خپل نومونه ثبت کړل. په کابل یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکي ورځ لمانځل شوې ده. د ښوونکو د ستونزو او بریاو په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. جناقه الکوزی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو شمیر 9 ته ورسید. په بدخشان کې څلور تنه د ځان وژونکو حملو له ترسره کولو مخکې نیول شوي، او د ایران ستر مذهبي مشر وايي په امریکا باندې د خبرو د یو شریک په توګه باور نه لري. پوره خبرونه اورئ. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. پنځو کسانو نن د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په رسمي ډول ځانونه کاندید او خپل مرستیالان یې معرفي کړل. سید اسحاق ګیلانی د ورځې په وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته لاړ او د نوم لیکنې تر څنګ یې زکریا نوروزی او سیما عصمتی د لومړي او دوهم مرستیالانو په توګه معرفي کړل. د همدې ورځې په اوږدو کې حشمت غنی احمدزی، د دفاع پخواني وزیر رحیم وردګ، قطب الدین هلال او دلاغا کوهدامنی هم د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړل. تر اوسه د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، فضل کریم نجیمی او بسم الله شیر هغه کاندیدان دي چې مخکې نومونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ثبت کړي ول. د جمهوري ریاست ولایت شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د سومبلې په 15مه پیل شوی او ټاکل شوی سبا د میزان په 14مه نیټه پای ته ورسیږي. د بدخشان چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو څلور تنه چې د ځان وژونکي حملې نیتې درلود هدف ته رسیدو مخکې نیولې. د دې ولایت د والي ویان معروف راسخ ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکو غوښتل چې د کشم ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ حمله وکړي. خاغلی راسخ وویل له دغو کسانو سره د ځان وژونکو حملو څلور واسکټونه هم نیول شوي دي. یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونو په فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز حمله کړې. درې تنه وسلوالې وژلي او لا هم پر دغه مرکز عملیات روان دي. د بدخشان د والي ویان وویل په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن تایید کړه چې تېره شپه د جلال آباد په سلاچي سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملې کې 15 ملکي کسان وژل شوي. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان ټول ځوانان دي. تر اوسه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ملا سلیمان په نامه یو قومي مشر، د هغه زوی او یو موټر چلوونکی وژل شول. د دې ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار په داسې حال کې وشو چې ملا سلیمان له کور څخه د فرا مرکز ته روان و. د ژوندۍ په خبره ملا سلیمان د خاک سفید د خوست کلی د پراختیایي شورا مشر هم و. د قندوز امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 400 غیر مسؤول وسلوال نیولي. د قندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر عبادالله تلوار نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان د قندوز په ښار کې نیول شوي او زیات شمېر کلاشینکوفونه، آر پی جي راکټونه، تومانچې او چړې هم ورسره نیول شوي دي. ښاغلي تلوار زیاته کړه چې دې کسانو په جنایي جرمونو کې لاس درلود او د روان کال له پیل راهیسې په قندوز کې دا ډول جرمونه په سلو کې اتیا رقم شوي دي. د قندوز والي محمد انور جګدلک څه وخت وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کړه او ویلی و چې یوازې په خان آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 غیر مسؤوله وسلوال موجود دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي تیروني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د جمهور رئیس حسن روحاني د ډیپلوماتیکي نوښتونو ملاتړ کړی، خو په امریکا باندې د خبرو د یو شریک په توګه باور نه لري. خامنه ای نیویارک ته د روحاني له سفر وروسته په لومړیو څرګندونو کې وویل موږ د خپل حکومت د ډیپلوماتیکي هلو ځلو لپاره خوشبینه یو، خو د امریکایانو په اړه بدبینه یو. د ایران مذهبي مشر وویل د امریکا حکومت د اعتماد وړ نه دی، ځان یې پخپله مهم کړی او ژمنې ماتوي. آیت الله خامنه ای د غرض وویل د نیویارک په سفر کې ځینې کارونه مناسب نول د ونول چې له نامناسب کارونو مطلب څه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې ګوند واشنگټن خپل مالی او سیاسي ستونزې نشي حل کولای. کیری چې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د ګډون په مقصد دا مهال د انډونیزیا په بالی کې دی، دغه راز وویل په ټوله نړۍ کې د امریکا دوستان او دښمنان باید اشتباه ونه کړي. په دې معنا چې د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل یو سیاسي حرکت پرته نور څه نه دي. کیری وروسته له هغې د آسیا پاسیفیک اقتصادي مشرزي غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړه چې جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت د یوې برخې د بندښت له امله په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ غونډه د اکتوبر له 15مه تر 8مه پورې دوام لري. ایټالوی چارواکو له هغې ډوبې شوې بیړۍ څخه د مړو د رایستلو چارې بندې کړې چې د پنجشنبې په ورځ د لامپیدوسا ټاپو ته د تلو پر مهال په اوبو کې ډوبه شوه. په بیړۍ کې شاوخوا 1500 غیر قانوني مهاجر سپاره ول. د ایټالیا د پولیسو جګړن لیونارد اروچی نن وویل د سمندر د توپاني څپو له امله غوټه وهونکو ونشو کړی ډوبې شوې کښتۍ ته چې د بحر تل ته رسېدلې ځانونه ورسوي. له بیړۍ څخه 155 کسان ژوندي ژغورل شوي او د 111 کسانو مړي راایستل شوي. له 200 زیات نور تریت هم دي. بیړۍ هغه مهال ډوبه شوه چې له سپرلیو څخه یو تن د پام را اړولو په مقصد اور بل کړ، او کله چې اور له واکه ووت زیات شمېر کسان د بیړۍ بلې برخې ته لاړل او په نتیجه کې بیړۍ موازنه له لاسه ورکړه او ډوبه شوه. مصری چارواکو د اخوان المسلمین ډلې ته له شخړو ډکو اعتراضونو له امله خبرداری ورکړ. حکومت نن وویل په ټولو ښارونو او ستراتیژیکي تاسیساتو کې امنیت ټینګ کړی. د جمعې د ورځې شخړو کې په قاهره کې 4 کسان ووژل شول. دا شخړې هغه مهال پیل شوې چې د محمد مرسي په ملاتړو هڅه کوله تحریر میدان ته ورنږدې شي. د قاهرې په ختیځ کې 2 تنه پوځیان هغه مهال ووژل شول چې د موټرو پر کاروانې مشکوکو بنسټپالو حمله وکړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنامو له ازادۍ رادیو نو اوریدل چې جاناخه الکوزی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. نن 500 کسانو د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نومونه ثبت کړل. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له خپلې دندې استعفا کړې ده. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې د جمهور ریاست لپاره د کاندیدیدلو لپاره ځینې کسانو له دولتي موټر او امکاناتو ګټه اخیستې چې د بې طرفۍ اصل تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه د دې بنسټ له مشر نادر نادری سره مرکه لرو. په ننګرهار کې مو د هغې پیښې هم خبروو چې د سراچی په سیمه کې د ناټو په بمبارۍ کې 3 تنه ولسی خلک وژل شوي دي. که وخت نور رپورټونه به هم ولرو. او په کابل کې د خون کې د ورځې د لمانځلو د غونډې حال هم درکوو. زموږه غلاسته رادیو ناوړی. نن 500 کسانو د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې خپل نومونه ثبت کړل. له دې 500 کسانو سره د جمهور ریاست انتخاباتو ته تر اوسه د ټولو کاندیدانو شمیر نه هوته ورسید. قاسم سولمل له کابل نور تفصیل دروري.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره یوازې یو بل ورځ پاتې ده، 500 کاندیدانو هم د شنبې په ورځ د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې رسمن نمونه ثبت کړل. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ورور حشمت غنی احمدزی، د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ، د حزب اسلامي پخوانی غړی قطب الدین هلال، د ولسی جرګې غړی سید اساق ګیلانی او د لاغه کوهدامنی هغه کاندیدان دي چې د شنبې په ورځ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته حاضر سول. د جمهور ریاست یو تن کاندید قطب الدین هلال نن خبر اعلان ته ویل چې د انجینر ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د مشر په توګه پیژني، خو په انتخاباتو کې د چا په استازیتوب ګډون نه کوي.
آزاد یو آزاد او مستقل کاندید په صفت په دې ټاکنو کې ولاړ یم، او زما سره معاونین صاحبان محترم قاضی صاحب، محترم ډاکټر صاحب هم ملګری دي. زه انجینر صاحب د حزب اسلامي د زعیم او د قائد په صفت پیژنم، خو زه په خپله په دې انتخاباتو کې د یو آزاد او مستقل کاندید په صفت ولاړ یم.
د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د سمبولې یا وژې په 15مه پیل سو او د میزان تر 14مه به دوام وکړي. وړاندې تر دې 4 نور کاندیدان هم د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي. دا کاندیدان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د وفاق ملي ګوند مشر بسم الله شیر او فضل کریم نجمی دي. یادونه کاندیدانو تر ډیره د سولې ټینګښت، اقتصادي وده او له فساد سره مبارزه د خپلو کاري پروګرامونو په لومړي تبونو کې یاد کړي. سید ساق ګیلانی چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جمهور ریاست د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړ، خپل کاري پروګرام داسې بیان کړ.
اولین کاری که باشه ان شاء الله ما به خاطر صلح و باوردن
لمړی کار چې موږ به وکړو هغه د سولې ټینګښت او د ټولو هغه ناراضي کسانو بیرته راوستل چې په هیواد کې دننه او یا بهر دي دوهم د ټولو هغه کډوالو لپاره هیواد په عزت سره د بیرته راستنېدو زمينه برابرول دي درېم مسله د بشر د حقوقو د میرمنو د حقوقو او د افغانستان د ټولو وګړو د حقوقو تضمینول دي
حقوق خانم هاست او بل اخره حقوق تمام اتباع افغانستان است
ټاکل سوی و د امنیتي مسولیتونو د لیږد د کمیسیون پخوانی رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د شنبه پر ورځ په کمیسیون کې خپل کاندیداتوري ثبت کړي خو دا بهیر د یک شنبه ورځې ته وځنډید قیوم کرزی ډاکټر زلمی رسول ګلاغه شیرزوی او داود سلطان زوی هم د یادو انتخاباتو له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي محمد قسیم سولمل ازادي رادیو کابل
دوستانو و موریدل چینن پینزونو رو کسان هم در جمهوری اصد رابطون که انتخاباتو تا در کندیدانو پا توگه در انتخاباتو پا خپل واک کمیسون که خپل نمونه ثبت کرد. بلخواری پوتونه وی چی در افغانستان در بحرانوی چارو وزیر زلمی رسول لخپل دن در استفا کرده و استفای هم در ولسمشر حامد کرزی لخوا منل شویده. زبیر جمن هم در وست کابل پا استودیو که در جمن سب در استفا پاره در تاسو معلومات سیدی؟
بل لکه چې تاسو ویل د بهرنیو چارو د وزیر استعفا ولسمشر منل ده د احتمالي کاندیدانو څخه ده د چارو د ادارې د وزیرانو شورا د چارو ادارې مقتدا خبره تایید کړله بل خو د ملي جبهې د مشر احمد زیا مسعود دفتر ازادي رادیو ته وویل چې دوی له ښاغلي زلمی رسول سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو تفاهم ته رسیدلی دي البته د دفتر یو مسول چې نه غختل په رسنو کې نوم راشي ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې نن ماسپښین ویلي چې تفاهم داسې ده چې احمد زیا مسعود به د ښاغلي زلمی رسول لومړی مرستیال وي او حبیبه سرابي چې د بامیانو والیا ده هغه به دویم مرستیال وي په عین وخت کې د یو بل احتمالي کاندید اشرف غنی احمدزی په باره کې هم ویل کېږي که څه هم دوی نن نوملیکنه ونه کړله چې ښایي سبا وروستۍ ورځ نو دوی به حتما خپل نومونه رسمن نومونه لیکي د کاندیدانو په توګه د ملي جنبش ویان فیض الله زکی نن موږ ته وویل چې د هغه سره دوی تفاهم ته رسیدلي دي ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره او ټاکل شوی جنرال عبدالرشید دوستم د هغه لومړی مرستیالو سی او د کریم خلیلی د ګوند په استازیتوب سرور دانش چې په خوا د عدلی او د لوړ زده کړو وزیر وو هغه به د ښاغلي اشرف غنی احمدزی د دویم مرستیال په توګه ووسی البته دا تفاهمونه نن شوي دي خو په دې باره کې باید ووایو چې تر څو رسما د کاندیداتوري دوی نه معلومه شوي په تیرو څو ورځو کې دا تجربه ثابت کړه چې په ائتلافونو کې ډیر زر تغییر هم راتلای شي
ډیره زیاته مننه کوم زبیر ژمن وو چې له کابل ریپورت راکوه ویل چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خپل دندې استعفا کړی دا او دولتي سرچینو تایید کړی چې د نوموړي استعفا د ولسمشر حامد کرزی لخوا منل شوې ده فیفا یا د افغانستان لپاره د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدو پر مهال ځینو کسانو له دولتي موټر او امکاناتو ګټه اخیستي چې دا کار د بی طرفۍ اصل تر پوښتنې لاندې راولي د دې بنسټ رئیس نادری سره احمد زبیر ژمن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کاندیدانو د نوملیکنې روانه پروسه څنګه ارزیابي کوي
اغه شی چې تر اوسه پورې د ثبتنام د پروسې په اړه کې د سیو ایو دا چې تر اوسه پورې کوم خاص عمده معزله او خند دلته واقع شوی نه ده خو هغه جزئیات موږ د ساره نه چې دغه ټول پروسې څخه مساره نه کړی دي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او داراز د ولسمشریز کاندیدانو د ثبتنام پروسه کې هغه ان شاء الله گزارش ژر تر ژره په دوه ورځو کې بیا نشر کیږي خو یو عمده مسله چې د ولسمشریز نوماندانو د ثبتنام او راجستر د پروسې په اګه کولی شي چې وایو دا چې متاسفانه اکثره دغه کاندیدان چې تر اوسه پورې ثبتنام کړی دي دوی سره یو لوی شمیر حکومتي چارواکي او تقریبا حکومتي موټرونه دوی سره په ګډه هلته تللي دي چې دغه پخپله د هغه بېطرفي هغه اصل دغه مسله نقص شوې ده. دوی سره
نادری صاحب نشي کېدی یو څو نومونه واخلی چې چا له دولتي موټرو څخه استفاده کړې ده؟
تقریبا اکثرا دغه کاندیدان چې راغلي دي دوی سره حکومتي چارواکي دوی سره په ګډه تللي دي چې دوی هغه حکومتي موټرونه ورسره او د حکومتي وخت
نادری صاحب د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه ځینې نور انتقادونه هم شته. یو عمده انتقاد دا ده چې د دوی هغه ټولې چڼې په سیاسي بازار کې او په خپلو منځو کې د قومیت او د قوم په نامه وي، او حتی د اکثر هغه مطرحو شخصیتونو لخوا په رسنیو کې د هغوی له خولې د هغوی د لیکنو له لارې د قومیت خبرې مطرح سولې په ډېره ډاګه او په ډېره واضحه توګه د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته. د افغانستان په قوانینو کې آیا د سیسه ممانعت په دې برخه کې نه دی موجود؟
متاسفانه د افغانستان په قوانینو کې داسې یو هغه موجود نه دی چې د دې څخه مخنیوي وکړي. د لپاره چې په هر دموکراسي کې هغه اصلي اساس او اساسي شیوه د برخورد او رفتار په کې امداده چې باید بحثونه وسي، معاملې وسي، سازشونه وسي او یو سیاسي ګروپ ورڅخه جوړ شي. دغه په خپل نقص د سیاست امداده. خو متاسفانه په نورو ځایو کې دغه معاملې او دغه بحثونه او دغه سازشونه اصول بندی کیږي، برنامه بندی کیږي، ملی برنامه بندی کیږي. اکثرا متاسفانه ځینې خلک ځان د قانون نمایندگان بولي او دوی د خلکو په نیابت غواړي چې معاملې وکړي او هم وخرڅوي او یا یې واخلي. نو دا د افغانستان د یو سالمه او پر اصول باندې ولار د دموکراسي جوړولو لپاره یو ډیر بد اغیزه کې دی چې وکړي. لپاره چې اکثرا خلک دوی په خپل د خپل حق څخه چې په آزاد توګه بیا ورسته تصمیمونه سي دغه څخه محروم کیږي.
دوستانو، نادری چې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس ته تاسو ورسره مرکه واوریده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ننګرهار د سراچی سیمې اوسیدونکو وایي تیر شپه بهرنیو ځواکونو له الوتکو څخه پر عامو خلکو ډزې کړې او 15 تنه تنکي ځوانان چې د خپل کور مخې ته د مرغیو په ښکار پسې وتلي ووژل دي. زموږ همکار شاه محمود شینواره له جلال آباد تفصیل راکوي.
د ننګرهار په هوایي ډګر کې میشتو بهرنۍ ځواکونو تیر شپه شاوخوا 10 بجې د بیسودو رسوالۍ اړوند د سراچی په سیمه کې له څرخي تیارې څخه یې پر عامو خلکو برید کړی او 15 تنه وژلي دي. د سیمې خلک وایي چې په دغو وژل شوو کې 3 تنه د سیمې اوسیدونکي دي او 2 تنه نور میلمانه ورکر راغلي وو. د خلکو په خبره دغو 15 تنو د خپل کور مخې ته په ګڼو ونو کې ښکار کاوه او بادي ټوپکې هم ورسره وي چې بهرنیو ځواکونو پرې هوایي برید کړی او 15 واړه د خپل کور مخکې وژلي دي.
ځایتي مظلوم دې چارا دې کانان راغلي د کونړ د لغمان د یو ځای دبل ځای د شینوارو د خوګامي نه دغه افراطي دي کار غاری دي کاني دې دا دې ظالمانه بے رحم حکومت دغه تر وتی په مرغوي پسې ماشومان لپاره یو څه کار جوړي یو خیال خاطر باندې دې بے رحم حکومت استلې دي د تیارونه دې دا غنه روسه اردو په سرانه سپړې ده او اردو دا مړي اخی چې یو وړي دی هسپتال ته دې ځای کای کړه نه روای کړه ظلم یې کړه دې
او دا خو شوه زموږ ټول خپل خپلوان او څه زامن څور زامن پراتی د غالکان د شپې راوتو دلته مرغۍ استلی بس څنګه کسانو باندې والان وسره خپلو ا دې ساحله کې راسیدلو تیارو په ډېر زیات دوري والي مونږ هم کورونه نه شو راوتلې دا د فلسطین له دوري کې شو نه نور څه راځي ته دا وکړي دا دې وکړي دا د ګونو روسته د ولسوالې د ارتن راوړو زمونږ مړي ځکه مونږ سره د ساتنې ته لاړو
څلور کسه جاي په جاي وي چې یو کس څه خلا کور خو دا کور خو په یوه ټوکه درته د غم به فارغه هغه هم بس هغه دي وویسته بس ټول ختم کړل. ماشومان دي، واړه دي، دا خواغله دي، د طالبان دي، نو توپک ته ورسره ناقص ته 12 کلن 13 کلن واړه واړه هلکان دي که نه هر څوک چې ګوري ودي ګوري
په وژل شوو کسانو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې د خپل مشر ورور سره یو ځای په بیګانی برید کې وژل شو. د سراچی د سیمې اوسیدونکي ملک نعمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان ټول عام وګړي دي. نوموړی وایي چې افغان دولت دې دا مسله جدي وڅېړي او د پیښې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري.
دا خلک خصوص موږ دلته یې دا بې ګناه دي، کومه سوال نه دي، دا پوځي کسان نه دي، دغه نه دي، عمله کننده نه دي، تدریس رقم شاید صبح جدید اڑان دی کمی جگہ خرگ دے قانون منگولی تو اس پاری شرعی قانون تو اس پاری چپل جزا تو رسی ہوئی تو دیا دوبارہ دا عمل تکرار نہیں کی خدا کا عمل دی بار بار کر وہی جمنگ نہ تکرار ہو بے تکرار ہے بے تکرار ہے
دنگ رہا دا ولایت وین احمد زی عبدالزی آزادی رڈیو تے یاد پی خطایت کرا او پا خبر ای چی دی پی خید سرنگوالی پا موخا ولایت مقام یو پلاوی سیمی تاستا ولیدائی
میدان مسئولین و یا بهرنی ځواکونو مسئولین و معلومات داری چې د همدغې نقطې نه په دوی ډزې شوې ځکه دوی جوابي ډزې کړې دي خو د محل نه هم داسې راپور راغلی دی چې ګوندې دوی ملکي خلک دي سرپرست والي صاحب په هدایت باندې یو پلاوی سیمې ته استولی دی څو د دغې قضیې ټول جوانب وڅېړي او نهایي نتایج ولایت مقام ته رایې کړي د هغې نه به وروسته مونږ نتیجه لاسته راوړو او تاسو سره به شریکه کړو
دا پېښه داسې محل رامنځته کېږي چې څو ورځې وړاندې د یوناما ادارې په یوه تازه خبر کړی راپور کې اندېښنه ښکاره کړې وه چې د تیر کال په پرتله په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې شاوخوا 14% زیاتوالی راغلی.
خبري مجله اوري.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د هیواد د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړل څو د هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په هکله د دوی پوښتنې ځواب کړي. خان محمد سین دې اړه له کابل رپورټ راکړي.
د هیواد امنیتی ارګانونو له مسؤلینو سره د ولسی جرګې د غړو له سیري غونډې وروسته وکیلانو د مسؤلینو د ځوابونو په اړه مختلف نظریات لرل چې ځینو ته د قناعت وړ او ځینو ته نه وو. د غونډې وروسته د وکیلانو له قوله د امنیتی ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی، له مخالفینو سره د ځینو امنیتي مسؤلینو لاس یو کول، او د انتخاباتو په هکله امنیتي اندېښنې هغه عمده پوښتنې وې چې امنیتي مسؤلینو ته راجع شوې. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج آزادی راډیو ته وویل مسؤلینو د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ د نشتوالي په ګډون په هیواد کې د ځینو امنیتي ستونزو په هکله د قناعت وړ ځوابونه ورکړل.
به نظر من نهادهای امنیتی هم که جوابی را کردن ما یک مقدار صداقت را در صحبت های از اونا
دو بل زما په نظر امنیتی ارګانونو چې ځوابونه وویل زه د دوی په خبرو کې یو لړ صداقت وینم. په تیره د هغو مسؤلینو په څرګندونو کې چې نوي په دندو ګمارل شوي دي یو شمېر وکیلان د ځوابونو د اورېدلو پر مهال حاضر نه وو، خو څوک چې حاضر وو پرې قانع وو. ولسی جرګې په دې ورځ د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی، د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. ولسی جرګې په داسې حال کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړل چې د راپورونو له مخې د بدخشان او نورستان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ناامني مخ په زیاتېدو ده. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د وکیلانو د پوښتنو وروسته د مسؤلینو په پیشنهاد او د وکیلانو په خوښه د غونډې جریان سری اعلان کړ. بلخوا د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی آزادی راډیو ته وویل د مسؤلینو څرګندونې تشریفاتي وې او ځوابونه یې د قناعت وړ نه وو.
هغه مسایل چې وکیلانو کوم بحثونه مطرح کول، یا د بدخشان مسله او په څنګ کې د سنګین یا د نورستان یا د کندهار په ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې چې کوم مشکل اوس هم روان دی جواب یې ورته ور نه کوي او د قناعت وړ نه وو. وروسته مجلس بېنجې پای ته ورسېد.
دا لومړی ځل نه دی چې د امنیتي مسئلو په هکله ولسی جرګه له مسؤلینو ځواب غواړي، بلکې له دې مخکې هم د ننګرهار او نورستان پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټونو د ویشتلو پر مهال د یادو ارګانونو مسؤلین استجواب شوي وو.
د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم نن د ښوونکي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د پوهنې وزیر فاروق وردګ د شنبې په ورځ یو شمېر ښوونکو ته په وینا کې له هغوی څخه وغوښتل چې په تعلیمي چارو کې له فساد سره مبارزه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښوونکي له ځینو ستونزو شکایت کوي. مرزیه احمدزی له کابله د ښوونکي د ورځې په مناسبت رپورټ راکوي.
د اکتوبر 15 د ښوونکي نړیواله ورځ ده چې د نورې نړۍ ترڅنګ په افغانستان کې هم په یو لړ خاصو مراسمو لمانځل کیږي. د ښوونکي د ورځې په مناسبت د کابل د رابی بلخی په ښوونځي کې جوړې شوې غونډې ته د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ ښوونکو ته ژمنه ورکړه چې په تعلیمي نظام کې به پرمختګونه راشي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل چې دا مهال د افغانستان د ښوونځیو 50% ښوونکي داسې دي چې 14 پاس نه دي.
اما دوستان عزیز، در پهلوی این دستاوردها بدون شک ما چالش های هم داریم.
خو قدرمنو دوستانو، د دې لاسته راوړنو ترڅنګ پرته له شکه مونږ ستونزې هم لرو. یو لوی ستونزه دا ده چې د دوه لکو لس زره ښوونکو څخه تر اوسه یوازې 50% ښوونکي د څوارلسمو ټولګیو فارغان دي او پاتې نورې له څوارلسم ټولګي څخه ښکته زده کړې لري. خو مونږ تاسې ته ډاډ درکوو چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د هیواد په تعلیمي نظام کې هیڅ ښوونکی ونه ګوري چې له څوارلسم ټولګي څخه ښکته زده کړې ولري.
خو هغه وویل چې په راتلونکو دو کلونو کې به دا ستونزه هواره شي. ښاغلی وردګ وویل چې د دارالمعلمینو شمیر 280 ته رسیدلی دی او اوس سم نیمایي ولسوالۍګانې دارالمعلمین لري. ډاکټر فاروق وردګ زیاته کړه چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره ځینې پروګرامونه پیل کړي چې په مرسته به د افغانستان تعلیمي نظام په نړیوالو معیارونو برابر شي. اوس مهال په هیواد کې 16,600 ښوونځي فعال دي چې په کې 5.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 1,03,000 ښوونکو ته د نوي سیستم له مخې معاشونه ورکول کیږي. خو بلخوا د ښوونکي د ورځې په مناسبت په یاده غونډه کې ځینې ښوونکو له دولت څخه وغوښتل چې د ښوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي او په دې اړه شوې ژمنې عملي کړي. د رابی بلخي ښوونځي دو ښوونکو لیمې او زهري صدیقي په دې اړه داسې وویل:
او له دولت نه مې خواسته ده چې معلم کا د معنویت له لحاظ ډېر لوړ ارزښت لري، خو دوی باید د هغوی ځوان ته هم پام وکړي، د هغوی د ځوان کچه هم لوړه بوزي.
ما هم از صمیم قلبی روز پر میمنه ته بر تم
زه هم د زړه له کومې د نیکمرغه ورځ خپل ټولو همکارانو ته مبارکي وایم. او بلدا چې له دولت څخه مې غوښتنه ده دا چې کوم ژمنې چې کوي هغه عملي کړي.
خدای مهربان است و ما با امید هستیم.
په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایت تخار او ځینو نورو ولایتونو کې لسګونه ښوونکو کاری اعتصاب او یا هم اعتراضونه کړي. په ځینو ځایونو کې ښوونکو شکایتونه کړي چې دولت ورته د هستوګنې د نمرو د ورکولو، د ماشونو د لوړولو او د ستونزو د هوارولو په اړه عملي اقدامات نه دي کړي.
دوستانو، له کونړ څخه هم زموږ خبریال په ریپورت کې وایي چې دغه تام ښوونکي په داسې حال کې د ښوونکي نړیواله ورځ لمانځي چې له ګڼو ستونزو سره ټکي. رهولان وري او نور تفصیل.
د هیواد د نورو برخو په څیر د کونړ په مرکز اسداباد کې هم د ښوونکي ورځ اول مانځل شوه. ښوونکي وایي هر کال د دوی په نوم ورځ لمانځل کیږي، غوړي او غټي غټي ژمنې ورسره کیږي، خو تر اوسه نه د سرپناه د نشټوالي او نه هم د ماشونو د کموالی ستونزه هواره شوې ده.
د مولای فضل غنی پور یو اجر هم په دغه تنخواه باندې کار کوي، 5,500 بیا اخوا د موږ او تاسو د شخصي کمپنیانو وګورو، هغه کس چې هغه یو ټکې هم نه ویلې هغه د میاشتې $300-$500 اخلي. نو مالی د ۶,600 روپۍ د یو وخت درس کوي، د سر نه ماسپښینه پورې. نو ماسپښینه وروسته دا مالی مکلف دی چې خپل بچو لپاره رزق وګټي. د رزق ګټل دا یو فرضي عمل دی، نو دلته چې د استاد سیم ته راشي نو دی ټول تشویش خپل د بچو سالته. زمونږ استاد درس همیشه ټکه نه وي، زمونږ استاد معرفه همیشه وروسته پاتې، او زمونږ استادان همیشه په خواري او غریبۍ کې.
محمد جاوید بهیر د کنړ عالی درمانی ریاست یو خو مهم عمل دام دې دام یو ستونزه ده د ښوونکو لپاره، ځکه چې استادان ایواز هم دغه کار کوي، په همدغه کار کې مصروف دي، تدریس کې پلانونه جوړول کې او ماشه دومره دی چې دوی میشت نه رسیږي.
ښوونکي وایي د معلم په ورځي دولتي مسؤلین په ډیرو ښو نومونو یادوي، خو کله چې د امتیاز او مرستې ورکولو خبره شي بیا یې ښوونکي هیر وي. نه بیا د زده کوونکي مانوي پلار او نه هم د ټولنې لارښوونکي چاته په یاد وي. له هر څه نه زورواکو او مشرانو لاسونه راتاو کړي وي.
امتیازات ټول هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې مانوي نه بلکې یو اقتدار پسند سړی او هغه اقتدار ولري هغه ته ورکول کیږي. او ډیر ښایسته لقبونه ته استعمالي معلم مانوي پلار دی، معلم د پلار رحم چد او دا حقیقت هم د نبی اسلام فرمای او پلاران چې دی په قسمونو تقسیم شوی دي. خو بیا وای خیر ابوکا من يعلمك واستا غوره پلار هغه ته د دین دروخه دا استا غوره پلار دی الله نه دی ویریږي او معلم سدي لکه څنګه دی وای کما حقه اقشان امداد او کوم کو نوت.
خو په کونړ کې د پوهن رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته ویل د معرف وزارت د خون کو زیت ستونزې حل کړي او د پاتو مشکلاتو د هواري هڅه کوي.
فعلا د پاره مونږه 4,000 خون کیلرو چې د 3,900 معلمین چې دی د قابلیتونو مهارتونو ازموینه ورکړي ده، د لوړو ماشونو خاوندان شوی دي، د خون کو معاشيتي حالت چې ښه شوی دی، علمی کچا باندې په مسلکی کچا باندې هم د دوی لپاره کوټلی پلانونه جوړ شوی دی. زه امیدوارم چې په دې نږدې راتلونکو وختونو کې به هغه ستونزې چې اوس موجودې دا به انشاءالله حل شي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې یو سرحدي او له مرکز کابل څخه لری پروت ولایت دی چې خون کې او زده کوونکي د ضروري اسانتیاو بې برخې دي. کارپوهان وایي که چیرته افغان دولت غواړي چې هیواد یې پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې ښه کدرونه ولري نو معارف ته دې پوره توجه وکړي او د ښوونکو ستونزې دې هوارې کړي.
قدرمنو دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وه. د نن ورځې لپاره د ازادۍ راډیو یوه بله نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې ژکفر احمدي دوړه میکول.